دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دی. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې بعد پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ موسنداول لخوا د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د یو نوې سیاسي ګوند جوړولو په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد پورته کړې شو غګونو او نادره محکمې لخوا د نوې موبایل اپ جوړولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې به واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه اعظمینا.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. د بلوچستان په زیارت کې د روان فرلت مشرانو سر له سبا د احتجاجونو او کاربندیز اعلان کړ. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبان باید نړیوال نظر او اصولو ته احترام وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوری غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پېښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوری ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. داوړ پر دې مهال د خپل ګوند منشور وړاندې کړ او ویل چې د دې ګوند بنیادي اصول یو سیکولر وفاقي جمهوري او پارلماني نظام ته وده ورکول دي. د محسن داوړ په مشرۍ د ملي جمهوری غورځنګ په نوم د نوي ګوند اعلان پر وخت د افراسیاب خټک، بشیر خان مټه، لطیف افریدی او بشرا ګوهر ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ ځین نور غړي هم موجود ول. خو محسن داوړ په عین حال کې ویل چې اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د اهدافو ملاتړ کوي او په روانه مبارزه کې به تر پخوا لا زیات فعالیت ورسره کوي. د بلوچستان په پښتون میشتي سیمه زیارت کې د درې لیوي سرتیر وژل کېدو پر ضد روان پرلت مشرانو سر له سبا په صبح په ځانګړې توګه پښتون میشتي سیمو کې د احتجاجونو او کاربندیز اعلان کړی دی. د پرلت مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ نواب ایاز خان جوګزي پرون ناوخته پرلتوال ته په وینا کې د راتلونکي تګلارې په اړه زیاته کړه.
یعنی اس بول تو وطن پور بازار میں بتائی یا پرتنزن تاریخ اتوار رس یارو چپٹوں صبح کی پائے جان
پر لطوالو د وجسو درې لیوي سرتیرو مړی شي او غشتنه کوي چې اف سي ځواک دی د دوی له سیمه ووځي. دا احتجاجي پرلت چې نن یې اووم ورځ د لهغه وروسته پیسوي چې کله د اګست پر شپږویشتمه د زیارت مارګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لیوي ځواک درې سرتیري ووژل. که څه هم بلوز بلتون پاله ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمواري منلې وه، خو پر لطوال ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د نامني سرچینه هلته میشت سرحدي ځواک یا اف سي دی. صوبای حکومت له پرلتوالو سره څو ځلې لیدل کاته کړي، خو ترمنځ مذاکرات لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبان باید نړیوال نظر او اصولو ته احترام وکړي. شاه محمود قریشي پرون له سکای نیوز بریتانوي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال زیاته کړه که چیرې طالبان په واک کې وي نو هغوی بشري او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه د طالبانو لخوا په داسې نه کولو سره اقتصادي سقوط رامنځته کېدلی سي چې شاه واقعي به ونه لري. قریشي په نهال کې پر نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ چې د نوي ملسیزې په څیر د افغانستان یوازې نه پرېږدي، ځکه د ده په خبره په دې سره ممکن کورنۍ جګړه وسي او هر څه ګډوډ سي او له دې سره شای هغو ډلو ته فضا مساعده سي چې ټول ورڅخه په ویره کې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه د مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي هغوی دې وازمي او دې ته دې وګوري چې دوی په خپلو ژمنو عمل کوي او کنه. د کشمیر بیلتون پال مبارز او د هند واکمنۍ پر ضد د مقاومت اوږدمهاله مشر سید علی ګیلانی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په سرینګر کې په خپل کور کې مړ سو. د هغه عمر 92 کاله و. نوموړي په وروستیو 12 کلونو کې زیاتره وخت په خپل کور کې نظر بند و. هندي چارواکو د ګیلانی له مړینې سمدستي وروسته په ټول کشمیر کې امنیتي بندیز عملي کړي او خلکو ته ویلي چې له کورونو بهر دې نه راوځي. د هغه د جنازې پر مهال زرګونه امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل سوي ول. او د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس حمید شینواری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې له طالبانو یې استرالیا ته د کرکټ ملي لوبډلې د لیږلو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوی چې د نومبر له 8مې بیا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه پر اوسه ښکال ټاکل شوی خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړې ترپای کرا سره وې نو د دې ترڅنګ د زن نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ موسن داول د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی.
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت لرونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته په کې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي.
شمالی وزیرستان کې هدفي بریدونو پر ضد د سیمې منتخب استازو په خیبر پښتونخوا او قامی اسمبلی کې غږونه پورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې چارواکو پر اولس غږ کړی چې د کرونا وایرس د مخنیوي دواړه ستنې دي ولګوي. په پاکستان کې نادرا محکمې د بایومیټریک تصدیق او ځینو نورو اسنادو د نوي کولو لپاره موبایل ایپ جوړ کړی دی چې په اړه یې خلک وایي.
کله مخکې تلو موږ ته به ډېر تکلیف و، خاص کر هغه زنانه چې به کله موږ بوتلې نو هغه به ډېر تکلیف و، رش په ډېر و، بیا به چې هلته نه موږ ته ټوکن میلاو شو، بیا به بو، بیا به تحصیلدار و، بیا به دوه ورځې ملکانانو پسې ګرځېدو.
دې ترڅنګ په خبرونه کې به ځینې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم واورئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. زو د دې خبري غړې د لومړی رپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او د پاکستان قامی اسمبلی غړي موسن داول د ملي جمهوریت غورزنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. نوموړي په عین حال کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په مبارزه کې به فعاله برخه اخلي. په دې اړه نور حال غلام غوث له پیښور راکوي.
په پیښور کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د ملي جمهوري غورزنګ په نوم د نوي ګوند پرانیسته وشوه، او د یاد ګوند د منشور مقصد او بنیادی اصولو په اړه د یاد ګوند د تنظیمونکي کمیټۍ مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل.
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت لرونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته په کې د ژوند کولو حق او د بنیادی ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. دې معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازی، د قانون ساتنه، د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمني با مطلق نوی دا با دائین لانده دا خلقو بنیادی حقونو دا احترام تابیوی. زمون گون با دا طول سبو او کامون ترمنز دا سیاله پا بنیاد دادل انصاف دا نظام جوڑولو دا پارا دا یوینر امرائنی معاهده حسک کوی.
دا نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ دا مشر نمی پا خبری کانفرنس کی پختن اوخڑا چې په دې ګوند کې شامل ځوانان او د دې ګوند په شا ولاړ ملتپاله مشران به د پښتون ژغورنې د غورزنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل. نو آیا د دې نوي ګوند قائمولو سره به د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالیتونو څه منفي اثر پرېوځي او کنه؟ د دې پښتنې په ځواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل.
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریک جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم مرسته او کم رول چې د پی ټی ایم سره مونږ مخکې وو دغې نه به زیاته فعاله وي، دغې نه به کم نه وي. پی ٹی ایم پاگے پنزو ٹکو بانے چکم جوٹ سے ہو آگا بالکل آگا زمونگا مورام دے آگا کی با پی ٹی ایم سرا سنگ پسنگ گوند ولاری آگا کی با اس قسم کا میں بشن راضی.
د ملی جمهوری غورزنگ د پرانیستی دستوری تا د پختنو زینو ملت پال مشران هم وینا وکړه، او په دغه محل دوی وویل چې دا نوی ګوند په داسې محل را مخیته شوی چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوي حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپاله سیاست کول ډیر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډیره لویه کامیابی وي. ملتپاله سیاستواله بشرا گوهر او ملتپاله سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
مونږ خو ډېر لوی قوم لرو او اوسه پورې چې د کمې پارټۍ دي ټولو ته د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلې ځوانان را جمع شوي دي او ځوانانو پارټۍ نه وه، ځوانانو ته ضرورت دی.
یو داسې وخت کې چې په ټول قوم باندې تیارې خورې دي، داسې یو قدم اوچت کړی شو چې کوم جمهوري هم دی، ځوانان پکې مخکې دي، او د دې ضرورت دې دپاره پیښ شو چې نورو سیاسي پارټیانې چې کوم پاکستان کې دي نو هغه یې سرینډر کړی دی. نو مونږ غواړو چې دلته کې د ریجن کې کوم تیارې اوس پرېږي، یو نوی گیم کیږي، د دې مونږ ریجیکټ کوو او مونږ وو چې یو جمهوری نظام چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی. نو هغې دپاره مونږ خو د ټول ریجن کې جمهوریت هم غواړو، امن هم غواړو.
د دې ګوند لپاره په ابتدایي توګه یوه عبوري کابینه ټاکلې شوې ده او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د پښتنو ځوانانو سره د مشاورت وروسته به په جمهوری طریقه د ملي جمهوری غورځنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان په هدفي بریدونو کې د ولسی وګړو د وجنو پر ضد کوي خواته په سیمه کې احتجاجي مظاهره شوي، نو بلخوا د وزیرستان منتخب استازو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی او هم په قامي اسمبلی کې د دغو پیښو پر ضد غږونه پورته کړي دي، خو د استازي وایي چې حکومت هیڅ د قناعت وړ جواب نه ورکوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د هدفي بریدونو مسله د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی او زیاتوي چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او فوزي هڅې روانې دي. د موضوع تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې واوري.
د اگست پر وشتمه په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې د دې سیمې د ځوانانو د تنظیم د مشر نور اسلام داول تر وژنې وروسته ځایي خلکو یو وار بیا احتجاج وکړ او حکومت یې وغوښتل چې نور د بیګنا ولسی وګړو د وژنو مخه ونیسي. دا موضوع په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر هم د اگست پر یو دیرشمه د اسمبلی په غونډه کې پورته کړه. خو نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال لړوي ته وویل تر دې مخکې هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځله په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر موضوع خبرې کړې او له حکومت یې د هغو د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د زیاته کړه چې حکومت پر زیاد دی چې د پښتنو غوښتنو ته ځواب ووایي ځان ناخبره واچوي.
خبر ما وار په وار کړي دي په صوبایي اسمبلی کې چې په شمالي وزیرستان کې وزر اعظم نه پس د خلکو نه اصلي هم جوړې شوې، څومره تاوانونه وشول، بیا چې خلک واپس لاړل، کم از کم زموږ دا هیله خو چې دا دومره په موږ معلومه او نامعلومه بې عزتیانې تېرې شوې، ستړیا به تېرې شوې، او پردي ایرو کې مو خپل مړي خښ کړل کنه، او بیا هم چې لاړو هلته او دغه د پیوژنې د 2013 نه بیا ډېرې راتیزې شوې دي. نو ما په اسمبلی کې دوی ته پورا کم یا معلومات وړاندې کړل. د افسوس خبره دا ده چې 1500 نه زیاته د پیوژنې شوې دي او صوبایي حکومت وایي چې مونږ په کار ده چې معلومات وکړو چې ده دروغ وایي که ته رښتیا وایي.
موږ هڅه وکړه چې په قامي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان له استازي محسن داول سره هم د هدفي بریدونو پر مسله خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفون کولو باوجود مو رابطه ورسره ونه شوه. نوموړي البته د تیرې جولای میاشت پر اتمه د قامي اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې پر همیاده نیټه په شمالي وزیرستان کې په یوه هدفي برید کې د یو ځایي قبایلي مشر د وژنې پیښې په یادولو غوښتنه وکړه چې حکومت باید پر دې مسله د خبرو لپاره د پارلمان ګډه غونډه وبلي.
آج صبح شمالي وزیرستان کې گاؤں تپی میں ایک قبائلی رہنما
نن سهار د شمالي وزیرستان په تپی کلی کې نامعلومه کسانو د ملک عبدالرحمن په نوم یو قبایلی مشر په یو هدفي برید کې وواشه. تر دې دوه ورځې مخکې د هرمز کلی یو مشر صلاح الدین په یو هدفي حمله کې وژل شوی وو. زلته بیا بیا چیغې سورې و هم چې زموږ په سیمه کې ترهګر بیرته منظم شوي دي، موږ قرباني ورکړې، له خپلو کلو او کورونو مو کډې وکړې، خو د هغه هر څه باوجود زموږ د خلکو د هدفي وژنو لړۍ یو وار بیا پیل شوې ده. ما د پاکستان ولسمشر ته یو خط هم لیکلی، مهرباني وکړي په وزیرستان کې د ترهګری او هدفي بریدونو پر موضوع د پارلمان ګډه غونډه راوغواړي. نن خو یوازې زه لګیم، سبا چې دا مسله په ټول پاکستان کې خپره سي نو هله به خلک زموږ خبره جدي ونیسي.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم یو فعال غړي سنید داول د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل پر دې سربېره چې مشر یې نور اسلام داول په هدفي برید کې وژل شو، دوی هوډ کړی چې د سیمې د خلکو د حقونو له مبارزې به په شا نشي.
شمالی وزیرستان کے حالات ډیر زیات خراب دي او د حالات په هر کس باندې اثر شته. خاص کر سیاسی ورکرانو باندې ډیر زیات اثر دی چې هغه د امن حواله سره او د علاقې کې د زندگی حواله سره جدوجہد کوي. مونږه وخت په باندې احتجاجي لاریون هم پیل کوو، ورسره پریس کانفرنس، جرګې، مرکې هم کوو د چرواکو سره. د کور د طرف نه مونږ باندې ډیر زیات پریشر وي چې خدا نه خواسته تاسو ته به هم نقصان ورسي او تاسو به هم د ټارګټ کیلینګ شکار شي. خو چونکه د حالات په مونږه راغلي دي، د دې مونږه په هر صورت کې مقابله کول غواړو، ځکه چې دا زمونږ د علاقې د مستقبل خبره ده، زمونږ د وطن د امن خبره ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال لډوی ته وویل د هدفي بریدونو د مسلې د حل لپاره له 2019 کال راهیسې په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ځانګړی دفتر پرانستل شوی چې یو افسر او څو تنه پولیس سرتیري یې په شمالي وزیرستان کې هم فعالیت کوي. د ګنډاپور د معلوماتو پر اساس د ترهګرۍ ضد پولیسو روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو څلور او د ترهګرۍ یو شپېته پیښې ثبت او د هغو په تور یې 25 کسان گرفتار کړي دي. ګنډاپور زیاته کړه په سیمه کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو پیښو د مخنیوي لپاره پولیس او د پاکستان امنیتي او هم استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د مهنت او ثقافت چارو وزیر شوکت علي یوسفزي هم د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال اډو سره په خبرو کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو مسلې د یو لوی چیلنج په توګه یاد کړې، خو زیاته کړه چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او امنیتي ادارې خپل ټول وسایل کاروي.
دا چې په ازنامو سره زم شوي دي، مونږ کوشش کوو چې د کې دننه چې کوم خفیه تیز دي چې هغه مو ختم کړو. د مونږ لپاره دا ډېر غټ چیلنج دی، ټارګټ کې مونږ غواړو چې دا ختم کړو، خلکو ته یو ښه ژوند ورکړو، هلته کې امن راشي. مخکې خو ډېر زیات وو دواقع به کېدلې، اوس دې صاف ټارګټ ګوري. دا بے گناہ خلک او ډېر معصوم خلک نو هغه باندې ان شاء الله تعالی مونږه سپورټ ادارې روانې دي، انټیلیجنس ادارې هم کار کوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي امیر کلام وزیر وایي دا مهال په شمالي وزیرستان کې د پولیسو، پوځ، لیویز او اف سي سرتیرو ټول شمیر شاوخوا 50,000 ته رسي، خو د په خبره چې لدې باوجود د سیمې د خلکو ژوند ته خطرونه پیښتي. وزیر چې خپل د 2020 کال د اگست پر 13 په شمالي وزیرستان کې له هدفي بریده روغ وتلو، زیاته کړه چې په سیمه کې د بشپړ امن لپاره د حکومت او هم پوځ ریښتونه هوډ اړین دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. زو سوات ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سواد د دورې پر مهال په کابل تحصیل کې د انجینرینګ پونتون، د ماشومانو روغتون او د ژغورنې مرکز جوړولو د بنسټ تیګه کې خودل. نوموړي پر دې مهال ایوی اولسی غونډې ته په وینا کې ویل چې د دوی حکومت نه یوازې په سواد بلکې د صوبې په یو شمیر نورو برخو کې هم یو شمیر پرمختیايي کارونه روان کړي دي. بلخوازنی شنون کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د واکمنۍ شاوخوا 8 کاله پوره شوي، خو په سواد کې یو لوی پروژه هم نه ده تکمیل شوی. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات تحصیل کابل کے د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان کابل گال گراؤنڈ کے د سلو کینالو پازمک د انجینئرنگ یونیورسٹو جوڑول بنیاد کی خودو چھپرے پا 3 ارب روپئے خرچ کولے شی. دغرنگا د ماشومان لوی اسپتال او پا ایمرجنسی کی اولستا مرستے ورکون کی ادارے ریسکیو یو یو دودوا دفترون جوڑول ہم بنیاد کی خودو. وزیر اعلی پتہ محل د کابل اولستا ویل چٹول صوبہ کے ترقیاتی کارونا روان دی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا ترقیاتی کارونو پاړه ځای خبریال سید شهاب الدین وای چې په دې صوبه کې د واکمنۍ پارټۍ 8 کاله پوره شوي او بیا د سواد سره تعلق لرونکي وزیر اعلی محمود خان 3 کاله پوره شوي، خو تر دې دمه سواد کې یو هم لوی پروجیکټ سرته نه دی رسیدلی.
دا دوا پروجیکټ چې دی، دا ډېر لوی پروجیکټ دی چې کوم کې انجینئرینګ یونیورسټي دا د شان چلډرن هسپتال هم په سواد کې نو دی جوړیږي. نو دا ډېر ښه پروجیکټ چې په کار دار چې دا ډېر مخکې جوړ شوی وي. خو د دې نه هټ کر کوم وګورو نو د سواد نور هم داسې پروجیکټ چې سواد یونیورسٹی دا دغه شان جان زیب کالج دے دغه شان د سید شریف فیز 2 دے کپا اگے باندې هم دی توجہ ور کی دخل کو زیات امیدونه هم دغه چیر وزیر اعلی چو کی د سواد سره تعلق لري په کالج په دریو کالو کې د دین نور هم زیات پروجیکټ شوی وي د خلکو ته سرلیپ میلو شوی وي او زه دا ګړم چیر دوه کال د دې ټایم پاتې دی ک زر کار ونه شو نو او فنڈز ریلیز نشو په چابک دستی سره کار ونه شو نو دا پروجیکټ چې دین دا و ډیلی شي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا په دغه محل ویل چې د غیر سرکاري ادارې لخوا سروې کې د پی ټی آی حکومت نه ولس مطمئن دي. دوی ویل چې د ټولې صوبې په هر ضلع کې به اوس دوی د جلسو یو سلسله شروع کوي چې پکې به صوبایي حکومت ولس ته خپله کارکردګي ښایي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
رپورٹ مواردو زود یو بل رپورٹ طرف تا د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه چارواکو پر اولس غک کړي چې د کرونا وایرس د مخنیوي دوه ستنې دی ولګوي. د روغتیا څنګه وای د کرونا واکسین لپاره په ټوله صوبه کې 903 مرکزونه جوړ کړي او پر دې سربېره کور په کور کمپاین هم پیل کړي دی. دا له هغه وروسته دا چې د ډاکټرانو په خبره ځنو خلکو د کووید 19 واکسین لومړی ستن لګولي او دویمه یې پریښې ده. ډاکټران وایي په موجوده وخت کې له کرونا وایرس څخه د ځان ساتلو یوازنۍ لاره واکسین لګول دي. نور تفصیل د فرخنده اسد په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د واکسین ورکولو حکومتي ادارې ای پی آی ډایرکټر ډاکټر محمد عارف تاګس پر یو درشما په یو ویډیویي پیغام کې د صوبې پر ولس غږ کړی چې هغه کسان چې د کورونا ناروغۍ لومړی واکسین یې لګولې باید دویم یې هم ولګوي. دا له هغې وروسته دا چې په خیبر پختونخوا کې ځینو خلکو د کووید 19 ناروغۍ د واکسین لومړی خوراک ترلاسه کړی او دویم یې نه کوي. ډاکټران وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګینې له دویم ډوز یا ستنې لګولو سره به پر دوی تبه راشي یا به ناروغ شي. په پاړه چینار کې د کورم ډیسټریکټ هډ کوارټر روغتون یو مشر ډاکټر امتیاز حسین د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل تر څو چې یو تن د کورونا واکسین دواړه خوراکا نوي کړي تر هغې پورې د دغه ناروغۍ نه نشي محفوظه کېدی.
تر څو پورې دویم ډوز لګېدلې نه وي نو تا انټي باډیز ډیولپ نه کیږي اگینست کورونا. ستاسو دویم ډوز سوال غوې نو سیکنډ ترډ ویک به تا هغه انټي باډیز ډیولپ شي کنه. نو خلکو ته دغه پیغام دی چې اول ویکسین دولو هغه په دوره افیکټیو نه شو کنه. څو ډوز والا ویکسین ته څو پورې تا دویم ډوز نه وي لګولی کنه. څو دویم ډوز ولګوي نو تا به امیونیټي ډیولپ رزیسټري انټي باډیز به جوړ شي کنه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو د صوبې د مشهورو کسانو ویډیوګانې هم خبرې کړې دي چې پکې د کووید 19 واکسین د لګولو هدایات ورکړل شوي دي. بلخوا د ملکنډ ډیویژن د واکسینو د حکومتي ادارې ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر مراد د سپتمبر په لومړۍ نیټه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په ټول ملکنډ کې تر اوسه 200,000 پورې کسانو د کورونا واکسین لګولی او تر 150,000 پورې کسانو د دغه واکسین دواړه خوراکه لګولې دي.
چې چا یو واکسین لګولی یا د واکسین یو ډوز لګولی هغه ته هغه پروټیکشن چې کوم پکار دی د کووید نه هغه وته نه میسر کیږي. چې کله دواړه ډوز لګي نو دی فولي واکسینیټ شي او کم فولي واکسینیټډ خلک کې دي نو باغې کې 2% خلک داسې دي چې هغه کچرته کووید وته هم شي نو هغه هسپتال ته یا هغه ته د اکسیجن ضرورت ته راځي لکه ټریټمنټ ته پکاري. د دې نه علاوه چې کم کسانو دوه ډوز لګولې دي یا خپل واکسین کورس ډوز برابر کړی دي نو باغې کې 98% خلک دي چې هغه د دې وبا پرس کا خشم دي پکې نو هغه ته څه مسله نه جوړه شوې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په سرکاري ودانۍ او روغتونونو او بازارونو کې داسې بینر هم لګولي چې پرې د کورونا واکسینو لګولو هدایات جاری شوي دي. د پېښور یو اوسیدونکی محمد شبیر مشال ریډیو ته د خپل واکسین په اړه وایي
نو اول راته نو اول نی ډوز کرا ته څه تکلیف راغلی نو راته دیم ډوز کی څه تکلیف راغلی. که باز خلک تاسو خبره کوي کی دي شی او څه خو ما تخپل د باندې تاسو سمسته نه دراغلی.
له پاړه چینار نه ډاکټر امتیاز حسین مشال ریډیو ته دا هم ویل باید خلک دغه واکسین پاړه منفي خبرو ته پام ونه کړي.
عجبا کنسپټ دی خلکو کنه او میډیا باندې شیر شین څه کني 2 ایئرز فور دا واکسین څه چاوله غوړو دوه کالو کې نه دا مړ کیږي کنه. نو دا ټول غلط غدي خبرې دي کنه. نو بس هغه خلک مونږ ته تسلي کوو کنه خاص کر ایجوکیټډ خلک څه کوم دي کنه هغه زیات امدا وایي کنه چې چا ته واکسین ولګي دوه سره اول ورځې ونه تبې راوستا او مطلب دا چې دا واکسین کار وکړو کنه. ما ته خپل او څه کلمه 26 فروری باندې ولګول نو اول ورځې ما ته تبه وشو کنه. نو دا خو واکسین دي چا ته به تبه ورولي چا ته به نه ورولي کنه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په خپل ټوئیټر باندې ورکړي چې د اگست 13 مې پوري په ټوله صوبه کې د کووید 19 واکسین 2,13,000 شپږسواته خوراک ورکړي چې پکې تر ټولو زیات 3.5% په چترال او بیا په ابټ آباد هری پور کرم او مانسیرک کې تر ټولو زیات دغه واکسین ورکړل شوی دی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې نادرا محکمې د بایومیټریک تصدیق تصویرونو او ځنې نورو اسنادو د نوي کولو لپاره موبایل ایپ جوړ کړی دی. دغه ایپ هر سمارټ موبایل ټلیفون ته له ایپ سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه ډاونلوډ کېدلی شي. حکومت وایي د دې ایپ للارې خلک په خپل کور کې د موبایل ټلیفون للارې د نادرا محکمې ډېر سهولتونه ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې دننه او بهر میشت پاکستانیانو د دغه ایپ په اړه خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې له دې لارې به دوی وخت او پیسې نه ضایع کیږي. په دې اړه نور حال شانواز ترکزی راکوي.
د شناختي کارډونو جوړولو محکمې نادرا یو داسې موبایل اپلیکیشن جوړ کړی چې که څوک وغواړي چې په خپل شناختي کارډ کې تصویر نوي کړي یا ګوتې ولګوي او یا بیا نور کوم رقم ترمیم کول پکې وغواړي د دغه اپلیکیشن د لاندې د خپل موبایل نه کولای شي. دغه ایپ پرانسته د اګست په 1 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړي چې نوموړي په خپل ټویټر هم لیکلي د نادرا لخوا د پاک آی ډی موبایل ایپ پرانسته مو کړي او په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو لپاره دا یو انقلابي ګام دی. د نادرا محکمې چیرمن طارق ملک هم ویلي خلک کولی شي چې د دې ایپ په مرسته هر رقم سهولتونه ترلاسه کړي. د دې وړاندې به چې خلکو په شناختي کارډونو کې ترمیم کاو یا به پکې کومه خبره تصویر یا ګوتې مانا فنګر پرنټس تازه کول دفترونو ته ورتل. د محمد اوسیدونکو اسرت خان مشال ریډیو ته وای دوی به اوس ته ډیر کړاو خلاص شي.
کله مخکې تلو موږ ته ډیر تکلیف و خاص کر اغه زنانه چې به کله موږ بدلې نو اغه ډیر تکلیف و رش پډیر او ګنټو ګنټو به انتظار کوو بیا به چې الته نه موږ ته ټوکن میلاو شو بیا به بیا بابو بیا به تحصیلدارو بیا به ملکانانو بیا به دوه ورځې ملکانانو بسې ګرځې دود بیا به کې نور کیسه دا و چې بل ورځ به ورول هم دغه حساب لپاره بیا رشو. دا غې نه علاوه د تګ را تګ لار هم خراب و دا غې نه هم تګو بل زمونږ به خرڅ ډیر کېدو.
د جیو ټی وی په پانه په یو خبر کې دا هم لیکلی شوی چې او څوک غواړي نو نوې شناختي کارډ هم د موبایل ایپ تلاري جوړولی شي. ولډان ورسپانه لیکي هر څوک کولی شي چې د موبایل فون د ایپ تلاري خپل بایومیټریک تصدیق وکړي. خدا هم داسې کارونه و چې یو چا به کول دفتر ته به ورتلل وخت به زیات لګېده او خرڅونه به هم زیات کېدل. راحت شاد اشنغر اوسیدونکی دی به کوم کوم رقم کارونو پسې د نادرا محکمې دفتر ته ورته
بیا کله یو سکین کېدو بل به کېدو دا ویریفیکیشن به کېدو. نو موږ چې به کله یو شناختي کارډ چې کوم موږ به هغه جوړو یا موږ رینیول کوو نو هغه به کم اس کم موږ ټوله ورځ غوښته بل په هغه کې به تصویرونه هم زاړه وو. نو مخکې به کې د چا مطلب وړوکوالی به اتلس کلن به دغه به غرنګ جامات نو او اوس چې کوم نه مطلب انسان غړ شي د سلو کال پس دا غرنګ چې کوم د فیس سټراکچر یې بدل شوی نو هغه بدل شکل بدل کړی او مطلب په ناشنا هدي کارت کې کوم د شکل او مغی به دی وخت ډیره مسله کې سو پیدا ده سو پیدا نه ده.
د نادرا محکمې خو دا موبایل اپ د موبایل په پلی سٹور کې شامل شوی وینا شوی که یو څوک د نادرا محکمې سره خپل ځینی ضروری بایومیټریک تصدیق کول غواړي دغه اپ ته ډاونلوډ کړي. د انګریزي ورسپانې ټریبیون د سږ کال د جولای د 2 د خبر تر مخې پاکستان کې د داسې نارینه او زنانو شره 19% ده چې عمرونه یې د 13 کالو زیات دي او شناختي کارونه نه دي جوړ کړي. په دغه کې 23% نارینه دي او 78% زنانه شامل دي. د خبر تر مخې د نورو ټولو صوبو په نسبت خیبر پښتونخوا صوبه کې د ټولو زیاتې زنانه داسې دي چې د شناختي کارډونو نه محروم دي. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي د دې ایپ نه به بهر میشته پاکستانیان ډیره استفاده وکړي. شاکر الله محمد د سعودي عربستان په ریاض نومي ښار کې نوکری کوي. مشال ریډیو ته وای
دلته مسافر چې څومره هم دي نو زما په خیال چې درې قسمه ګټې ترلاسه شولې مونږ تر دینه. یو خو د وخت بچت بل خو ته د پیسې بچت. زیات هغه خلک چې هغه به د سنټرونو لري نو هغه به د لپاره خصوصي خپل کار پرې خوده هغه به راتله دلته به شپکول په هوټل کې د ملګرو سره او بیا بتله. نو دوه درې ورځې د هغه سره د پیسو زیان د وخت زیان او چاته به اجازه ملاوېدو نه ملاوېدو د کپنې نه نو د دې ټولو تکلیفونو موږ آزاد شولو. نو زما په خیال چې مسافر ته د دې ګام نه ډیر زیاته فائدہ به ترلاسه شي.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا په ټویټ کې د موبایل ایپ د ډاونلوډولو اډرس id.nadra.gov.pk هم لیکلی شوی او وینا شوی چې دا موبایل ایپ یوازې په انډراید موبایل چې دلته ورته ټچ موبایل ویلی شي او په ایپل سٹور کې ډاونلوډ کېدی شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. تاسو زمنګ د خبرونه هر ورځ سحر د نه نه تر د ماخام شپږ بجو پوري اوري. کولای شي چې زمنګ د اوریدنی تاسو د زمنګ په ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم الته تاسو ورتللی شي. نه صرف تاسو دغه خبرونه اوریدلی شي بلکې زړې خبرونه هم الته موجود دي، هغه هم اوریدلی شي. د ترڅنګ زمنګ کم رپورټونه چې دی په لیکلي بڼه هم موجود دي، هغه هم تاسو لوستلی شي. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. احمد شاه زمي بدرته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د ملي جمهوری غورځنګ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړی دی. نوموړي پرم په پېښور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپال جمهوری ګوند تشه اساسي دل نو ځکه دوی نوی ګوند جوړ کړ. د ولسم پښتون میشتمه زیارت کې د درې لوی سرتیر وژل کېدو پر ضد روان پرلت مشران سر له سبا په صبح په ځانګړې توګه پښتون میشته سیمو کې د احتجاجونو او کاربندي اعلان کړی دی. د پرلت مشر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ نواب ایاز خان جوګیزی پرون وخت پرلتوالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې سبب په پښتانه وطن کې مظاهره کیږي، د شنبه په ورځ به ټول بازارونه بند وي او د اتوار په ورځ به په ټولو صبح کې پیجام هړتال وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویل چې طالبان باید نړیوال نظر او اصولو ته احترام وکړي. شاه محمود قریشی پرون له سکای نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال زیاته کړه که چیرې طالبان په واک کې وي نو هغوی بشري او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه د طالبان لخوا په داسې نه کول سره اقتصادي سقوط رامنځته کیدلی سي چې شاه واقف ونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس حمید شینواری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې له طالبانو یا استرالیا ته د کرکټ ملي لوبډلې د لیږلو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوی چې د نومبر له 8مې بیا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې افغان لوبډله د استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. زو د خپل پاتو ریپورتونو طرف ته د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له لارې یې له بېوزله افغانانو سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا که زر تر زره له افغانستان سره مرستې ونه شي هلته به ناورین رامیاسته شي. بل لورته د افغانستان په اربونو ډالر زیرمه په امریکا کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزی بانک د مشرتابه پلاوی یو غړي هسي پیل کړی دی چې اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه پورته کړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو یو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې چمای را روان دی، سخت وچکالی ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الک پروف پرون د کابل د ملګرو ملتونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس لالارې وویل لکه څنګه چې مې پخوا ویلي وو د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصی شي. له موږ سره به مواد نه وي، موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه $200 میلیونه ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبره د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوی دی. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونه شمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پانتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابی چې له 2002 کال را پتی خو د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ غړی دی د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابی رویټرز اژانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارد او 500 میلیونه ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو اوري په خوست کې د پونتونونو زده کوونکي او استادان غوښتنه کوي چې په ټولګیو کې د زده کوونکو حضوري زده کړې پیل شي. دوی اندېښنه څرګندوي کچېرې درسونه یې پیل نشي نو د دوی روان خونیس کال به ضایع شي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د پونتونونو یو شمېر استادان بهر ته وتلي چې په دې سره د استادانو کمښت رامنځته شوی دی. دوی وایي استادانو ته به بلنه او ډاډ ورکړي چې هغوی بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو 2 کلونو کې چې د کورونا او وبا خپره شوې د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهنیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا وبا کمه شوې او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټول استادان آماده دي چې درسونه بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتې د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتې څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه پوهنتون کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګ لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد سلاموی کچیر دا کار ژر ونشي نو محصلان سره دا اندېښنه شته چې ممکن سګ کالی ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه کچیر دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی دا مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختی زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته ستنه کړو، خپل علمي قشرونه طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. ان شاء الله تعالی بل ورځ یې اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډیر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پوهنتونونو ترڅ خپل روزمره رسمیت مو مخې ته وړای.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خوره شوې د هیواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې بواوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د خبريالانو اتحادي او د رسنیو مديرانو د دې هواد د مرکزی حکومت هغه مجوزه قانون رد کړي چې غواړي د برېښنایی او چاپی رسنیو او ټولنیزو ویب پاڼو د انتظام لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو اداره جوړ کړي. د پاکستانی رسنیو د پرمختیايي ادارې قیام لا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د خبريالانو اتحادیه وایي چې پر ضد به یې پراخ احتجاجونه، مظاهرې او پرلتونه پیلوي. بلخوا حکومت وایي چې د دې ادارې یوازنی مقصد اولس ته کره معلومات ورکول، د رسنیو د کارکوونکو ساتنه باوري کول او د ذمه‌واره صحافت پرمختګ دی. په دې اړه نور حال مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو تنظیم کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز یا سی پی این ای د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه یا پی ایف یو جے او آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی یا اے پی این ایس وائی چې د حکومت د مجوزه قانون مقصد دا دی چې په هیواد کې د بیان په ازادۍ نور قدغنونه ولګوي او د ولس نه اطلاعاتو ته د رسای حق وتروړي. تر دا مهال دغه مجوزه قانون مسوده نه ده پډاګه شوې، خو د مدیرانو د کونسل د اتحادیې مشر کاظم خان د اگست په 1 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پښتنه دا ده چې په هیواد کې وار لمخه د الکترانیک میډیا د سار لپاره پیمرا د ورځپاڼو د سار او شکایتونو په اړه پاکستان پریس کونسل او د ټولنیزو رسنو لپاره پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي غوندې ادارې شته. حکومت بیا ولی یو ځانګړې اداره جوړول غواړي. د ټولنیزو رسنو په اړه حکومت په بیا بیا شکایتونه کوي. په هیواد کې د هر تک یا د چا د بدنامولو د مخنیوي په اړه قانون موجود دی. بیا د ایف آئی اے د سایبر کرائمز قوانین شته. که دوی دا ګڼي چې دا موجوده قوانین مؤثره نه دي، نو پکې دې ترمیمونه وکړي. دوی اوس وایي چې موږ به 25 کروڑ روپو پورې جرمانې لګوو. نو پاین کې د پیمرا قانون شته، هغې کې دې بدلون وکړي او د جرمانو خبره دې پکې واچوي. د میډیا چې کوم درې قسم دي لکه ورځپاڼې، الکترانیک او سوشل میډیا، دا ټولې یو بل سره تړاو لري. په ورځپاڼه کې چاپ شوې خبر په سوشل میډیا چلیږي. د سوشل میډیا نه هغه خبر بیا الکترانیک میډیا ته منتقل شي. دوی ولې دا هر څو د یوې چترې لاندې راوستل غواړي؟ نوی قانون دوی صرف د دې لپاره راولي چې په پخوانو چارواکو او قاضیانو مشتمل یو ټریبیونل جوړ کړي، بیا پرې میډیا کنټرول کړي، نه د میډیا تنظیمونو سره مشوره کوي او نه راته د قانون مسوده ښکاره کوي. نو موږ سره د احتجاج نه علاوه بل لار نشته. د راپورونو له مخه دا مهال په هیواد کې د ډیجیټل، سوشل او پرنټ میډیا په اړه موجوده قوانین به ختم شي او د دغه مجوزه قانون له مخه به پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي هغه یوازینی اداره وي چې د میډیا د ادارو په اړه به د شکایتونو، اجازت نامو، جرمانو او بندیزونو ذمہ وار وي. دغه اداره به د روزنې لپاره یو څانګه هم لري چرته به چې د میډیا کارکوونکو ته روزنه ورکول کیږي. د دې ادارې هر ګام به یوازې په سپریم کورټ کې چیلنج کیدای شي. د اگست په 1 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنگ او جیو میډیا ګروپ مینیجنګ ډایرکټر او د اے پی این ایس مشر سرمد علی وویل چې د اطلاعاتو او قانون د وزارت لخوا دوی سره د دې مجوزه قانون یو تصوراتي مسوده یا کنسپټ پیپر شریک کړل شوی دی چې پکې د 25 کروڑ کروڑ روپو پوری د جرمانی او صرف په سپریم کورٹ کې د دې مجوزه ادارې د اقداماتو د چیلنج کولو خبره شوې ده. دوی د اپیلونو نظام کې ګډوډي راولي. دوی وایي میډیا ټریبیونل باید هائی کورٹ برابر وي. د دې معنی دا ده چې دوی د اپیل یو پړاو یعنی هائی کورٹ ختم کړو او صرف با سپریم کورٹ کې د اپیل حق وي. سپریم کورٹ سره دومره وخت چرته دی چې زموږ اپیل به واوري. بل دوی وایي چې 25 کروڑ روپیه به جرمانه وي او تر 3 کالو پورې به د قید سزا وي. په پاکستان کې جنگ یا ڈان گروپ یا د نورو ادارو په ٹیلیویژن یا ورځپاڼه کې 25 کروڑ روپیه جرمانه ولګي، ظاهره خبره ده هغه به بندیږي. دا به په اصل کې په میډیا د کنټرول ساتلو یو حرب وي چې کومه ورځپاڼه یا ټیلیویژن د حکومت په تګلارو او کړنو تنقید ونه کړي او پر ضد یې راپورونه خپاره نه کړي. د روان کال د جون په 2 نیټه حکومت د یو نوټیفیکیشن له لارې د اطلاعاتو نشریاتو د وزیر مملکت فاروق حبیب په مشرۍ کې یو 4 کسیزه کمیټي په دې مخه جوړه کړې وه چې د میډیا ادارو او د خبریالانو تنظیمونو سره د دې مجوزه قانون په اړه مشاورت وکړي او په مفاهمت سره پاکستان میډیا ډیولپمنټ اداره جوړه کړي. خدا گس پہ ادیر شما لمشال ریڈیو سر پہ خبرو کی دا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یا پی ایف یو جے مرکزی مشر شہزادہ ذوالفقار وویل چې دوی سرا نه د دې ادارې پاړه قانونی مسوده شریک شوی دا او نو ور سرا مشاورت شوی دی.
یو ارګنایزیشن د نه دی، یو سټیک هولډر دوی سره د حکومت خبره نه مانی، نه حکومت سره دی.
د اتلسم آئینی بدلون لمخه د پریس او پبلیکیشنز او کتابونو چاپولو د قوانینو عملی کولو او بدلونونو اختیار دا مهال صوبایي حکومتونو سره دی. د اگست په 1 شمال لمشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین عابد سرخی وویل اتلسم آئینی ترمیم چې په کوم نیت شوی دی په هغه تناظر کې وفاقي حکومت دا ډول قانون سازی نشي کولی. بل دا چې د خبریالانو ټولو تنظیمونو د بشري حقونو ادارو او مدني ټولنو په ګډه دا قانون رد کړی دی او په آئین کې چې د بنیادي انساني حقونو او د بیان د ازادۍ کوم ضمانت ورکړل شوی دی، دا قانون د حقو ازادیو نفي کوي او یو سامراجي ریاست جوړول غواړي. تر دا مهال حکومت نه دی ویلي چې آیا دا قانون به څنګه او کله عملي کوي. مشال ریډیو د میډیا د تنظیمونو د اعتراضونو په اړه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری سره رابطه وکړه. نو نوموړي دغه اعتراضونو ته سره د عمل ونه ښودلو، خو د دې ادارې د قیام په اړه یو تفصیلي ویډیو له مشال ریډیو سره شریک کړه.
هم میډیا ٹرائبونلز کریئیټ کر رہے ہیں، ایک میڈیا کمپلینٹس کمیشن،
میڈیا ٹریبیونل او د رسنو پاړه د شکایتونو کمیشن جوړو. د میډیا پاړه کمیشن ته هر یو کس ورتلی شي او شکایت کولی شي چې زما پر ضد غلط خبرونه خپاره شوې دي او د ذمہوارو پر ضد دې کاروایی وشي او دغه کمیشن به په 24 ورځو کې د پریکړې کولو پابند وي. د دغې پریکړې پر ضد اپیل په میډیا ټریبیونل کې کیدای شي. د دې میډیا ټریبیونل او کمیشن غړي به یو داسې کمیشن ټاکي چې 4 به پکې حکومتي غړي وي او 4 به د میډیا د ادارو غړي وي او یو به چیرمین وي.
4 لوگ اس میں گورنمنٹ کے ہوں گے، 4 لوگ اس میں میڈیا باڈیز کے ہوں گے اور ایک چیئرمین ہوگا.
د فواد چودھری په خبره دا محل د پاکستان د اطلاعات وزارت په هیواد کې میډیا ته د اشتهارات ورکولو تر ټولو لوی اداره ده چې هر کال میډیا ته د 10 ارب روپو اشتهارونه ورکوي، خو بیا هم د میډیا کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې نه ورکول کیږي. د ده په خبره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي جوړولو سره به د لویو رسنیزو ادارو لخوا د میډیا د کارکوونکو مالی استحصال بند شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان 200 چنده زیات شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 زیږیز کال را په دی خوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې ده چې وجوهات یې ناامني، اقتصادي او ټولنیزې مسلې، غیر متوازی خوراک او دغسې ځنې نور دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي او په خیبر پختونخوا کې د دې ناروغۍ صورتحال څه دی، په دې اړه زموږ همکاري انیسه اجمل له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا ریپورټ یې جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د هوا ککړتیا او دغه سي د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن مریضان زیات شوي دي، خو د پوهاوي نه لرلو له وجې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اگست په 1 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اگست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د هایپر ټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه څه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د ډبلیو ایچ او په خبره د رپورټ لپاره په 144 هیوادونو کې څېړنې کړي، خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. چې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن څه ناروغي ده او علامات یې څه دي؟ په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسل ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدې لوړه وي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنټ وي او چې زیات وي نو هغه ته هایپر ټینشن وي. په دې کې زیات تر دا وي چې کوم انسان وي هغه ته سترګو ته داسې مونږ ورته داسې پونکي وایو چې داسې فلیشز ورته کېږي، چاته داسې رڼاګانې په یو وارې شروع شي. بل دا وي چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ورسره شروع شي. څلورمه دا وي چې هغه یو خبره نه وي، هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسې کېږي. دې سره سره اکثر بیا دا وي چې د ده زیات تر په دې ګس سړخ باندې د بدن درد شروع شي. نو دکه چې کومې دي دا علامات دي.
د ډبلیو ایچ او د وینې زیات فشار په اړه په رپورټ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپر ټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلینډ او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سي تر ټولو زیات د هایپر ټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورټ شوي دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغه سي د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پی راشي او یا ورته فالج وشي. نوموړي د هایپر ټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونکو کول خو پکار دی چې احتیاط وي. احتیاط کتابي چې مونږه لکه دا احتیاط ول په هلو چې مونږه هر ځای کې پریخي دا مونږه زیات زور دوايانو ته ور کړی دی. احتیاط کې غونډو کې دا چې مونږ ورته بیلنس ډایټ وایي، پای کې دا چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه دا مالګه د سړې په هر یو شي کې کا پروټه کې دا کا پترکارې کې دا او بل چې دا خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلنس ډایټ په دې کې چې سړې په دوه روټې نه خوري چې هغه پوره مره پوره ځان ډکی، بل په خوراک کې د غوښې ور ریجو د دینه لکه کله کله سړې خوړی شو خو د دې په مقابله کې د سبزي ډېر اوري. پکار دا دی چې سړی د یو نارمل ایکسرسایز روټین جوړ کړي. دینه بعد بیا دویم سټیج راشي. ا دویم سټیج کوم دی؟ هغه د موږ میډیکیشن یا دوايان والا سټیج دی. او هغه دوايان بیا د سیو چې سخل کې پخپل مرزه باندې کله پری دی کله اوخري نو دام نوې پکار ده ک انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پريشر ډېر زیات شوی هغه د وجه په فالج دور راتلی شي، زړه دور پر راتلی شي، سترګو نظر ور سره راتلی شي.
د مومندو سیدونکې دنیا بي بي واي چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډېر زیات شوی وو، خو دې ته د هایپر ټینشن علامات معلوم نو نو دغه پر ځای ډیره موده د معدې علاج کوو.
ما به ما د بده سیدل د شپور زو د سم ګټ او دایل زاتو ما د زیلی په مې دې څه به کې ما دا ټول لا لا وکړه. هغه دا ټول څه پاره تا کې شنو سن ما نه ته تا کې پالې دې دا د ما دې کې ول د ما دې ګیس دې دا د ما دې د لاسه نو په دې وطن دا په دم نه دې په تاسو سره تا کې رشي کنه په ټول فکرونو نو سو جن نو خو ګرانو نه مال شو بس دې ته مې وښه بل ولا شي مال تاسو اجازه تر کې چې زه دې مې شنه دې ټول پاسه ودرېګ ما ځان چین تاسو ما تاسو خبرې یې دې پاتې کولې به سره ما هغه زه څه خو دې ونه شي وي دوه څنګه شي وي ما
په پاکستان کې نېشنل لایبرری اف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورت کې ویلي چې په دې کلونو کې په خاري سیمو کې د هایپر ټینشن شمیرې څخه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څخه د پاسه 60% ثبت شوی وي. نېشنل لایبرری اف میډیسن وايي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، وربسې، پښین، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمی په خیبر پښتونخوا کې رپورت شوی وي. په خیبر پښتونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، ناامیدي د لوبو د میدانونو نشټوالي او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زموږ د او پی ډی ایوري ترډ پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټنسیو جینوینلی هایپرټنسیو اوس په دې کې زموږ 50 مور دن 50% پیشنټس چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سوات کې د عامې روغتیا پوها او د لقمان انټرنیشنل اسپیټال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2010 کال را په دیخوا د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړ کې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
کیٹرائزیشن لیب ول کیتلی پسکی چی د مریضانو انجیوگرافیز کی گسٹنٹ ورته لگی نو 2010 نمخ کی پخیا پر پختونخوا کی دا صرف دو جی وست دا 2021 سے دین او پتی کی 18 ہسپٹلز کی کیتلی چی کم دے اگر لگولے شی وی دی او رستور ز دی پ ڈیمانڈ کی چی کم دے ری سفر اس من با اور وی جی چی دا ہارٹ اٹیک چی دے نو دا چی دا چا عمر د شپیتو کارو نہ پبری یاد او یو کارو نہ پبری او ته کی وست تاسو یقینو کی جی چی پرٹیز کے الکان نازی او چنکی رازی اگو تا ہارٹ اٹیک وش عمر تے پی سی ائی کو یو کس پکڑا سوجی چھ اگر ویش تو کالو
دا چې حکومت په خبر پختونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره څه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ویډیو ته ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ، زو د دې خبرې غړې د اخري ریپورت طرف ته. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول مرکز ویلي په دې هیواد کې د ستمبر 14 نیټې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د پیلیدونکو کرکټ سیالیو لیدو لپاره به ایوازې 25% کسانو ته په سټیډیم کې د کتو اجازه وي. د حکومت د دې اعلان په غبرګون کې د کرکټ مینوالو اندېښنې څرګندې کړي او وایي چې دوی دې سیالیو ته ډېر انتظار کړی، خو اوس یې د دې اعلان په اورېدو حوصلې ماتې شوې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ویډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
ټاکل شوی چې د نیوزیلند کرکټ لوبډله به د ستمبر په 14 پاکستان ته را رسی، چرته چې به د ستمبر په 14 د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ 15 اوریزه میچونه په لاهور او 3 اوریزنی میچونه به په پینډی کې شروع کیږي. بل په لور د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر د اگست په 13 جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د کرونا ناروغي د مخنیوي په مخه دوی فیصله کړې چې یوازې 25% د کرکټ کتونکو به ریډیم ته ورزی. پپنډي کې د کرکټ یو مینوال ارشد خان مشال ریډیو ته وی دوی د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبي ته ډیر انتظار کړي، خو د حکومت دی فیصله خفکړه.
د پاکستان او د نیوزیلند چې کوم میچونه دي په پاکستان کې، ته موږ ډیر زیات لیواله او موږ ډیر زیات خوشاله، خو د خفګان مو خبره دا ده چې دغه تا 25% تماشګر وای دغه تا، نو دین هم موږ بالکل محروم شو، موږ پاتې شو. وجه دا ده چې هغه په 25% کې به دغه تا خلک لاړ شي. خبر دادا چې مونږه د کورونا چې کوم ویکسین دی دوه ډوز مونږ پوره کړی دی، مونږه ایسیوپیز به پالو کوو، نو بیا سوچ ده چې مونږ د غلطنه پری دی.
همدارنګ یو بل د کرکټ مینوال رسول خان مشال ریډیو ته وی فکر د چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي او 100% کتونکو ته د دغه سیالیو لیدو اجازه ورکړي.
د پاکستان او د نیوزیلند چې دا کوم میچونه شروع کیږي، دته مونږ ډیر زیات انتظار وکړو، خو دا فیصله چې دته به 25% خلک راځي د کورونا د وجې، نو زمونږ د حکومت پاکستان او د پی سی بی نه دا مطالبه ده چې مهرباني وکړي په دې فیصله باندې نظر ثانی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا ناروغي د شمیرو په اړه معلومات ورکوونکي سرکاري ویبپاڼې لیکلي چې د ستمبر په لومړۍ نیټه په دې هیواد کې د کرونا ناروغي 3,595 نوي کیسونه ثبت شوي او 101 کسان د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي. د کومې وروسته چې د کرونا اخته کسانو شمیره 1,63,688 ته او د مړو شمیره 25,899 ته ورسېده او دا رنګ 3,93,898 بیرته رغېدلی.